السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم په سر کې هم د دې سات خبرونه اروپای ټولنې له افغانستان سره د شپږ دېرش ټنه دوا او روغتیایي وسایلو د مرستې خبر ورکړی په افغانستان کې د دې ټولنې ماموریت په ټویټر کې لیکلي چې دا مرستې پرون په الوتکه کې کابل ته ورسېدې تر دې دوه ورځې مخکې اروپایي ټولنې له بېوزله افغانانو سره د 15 میلیونه یورو د مرستې خبر ورکړی و تېره اونۍ د خوړو نړیوال پروګرام تایید کړه چې د اروپایي ټولنې 50 میلیونه یورو مرسته یې ترلاسه کړې ده د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال له پاکستان وغوښتل چې افغانانو ته اجازه ورکړي چې د درملنې لپاره دغه هیواد ته ولاړ شي د مولوي عبدالکبیر دفتر په یوې خبرپاڼه کې پرون څرګنده کړه چې په کابل کې د پاکستان د شارج دفیر عبدالرحمن نظامانی سره دا غوښتنه مطرح شوه په اعلامیه کې راغلی دی چې نظامانی ژمنه کړې ده چې په دې برخه کې به همکاري وکړي په دې وروستیو کې په پاکستان کې تر 1.5 ډیر افغان کډوال زنداني شوي دي بل ورته پاکستان وایي هغه بهرنیان به چې اسناد ونه لري او دغه هیواد ته ورځي تر دریو کلونو پورې په زندان محکوم شي ټاکل شوی ده چې د فوټبال تر 14 کلنو ټیټومره افغان ملي ټیم سبا له تاجکستان سره مسابقه وکړي د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویان فیروز مشوف ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړي د اتلولۍ د ترلاسه کولو چانس لري
افغانستان فعلا تیم سوم هست
افغانستان د اوس لپاره دریم لوبډله ده که چیرته دا لوبه وګټو اتلولۍ به زموږ شي که مساوي شو ډېر چانس به پیدا کړو چې دوهم شو که لوبه پایلو بیا به هم په جدول کې دریم یو
په ایران کې د دکاندارانو او سوداګرو اعتراضونه پرون د دوهمې ورځې په مخه روان وو د هنګاو په نوم په ناروې کې میشتا د بشري حقونو ډلې خبر ورکوي چې د ایران په کردستان ولایت کې د مهسا امینی د زیږیدو په خارګوټي سقس کې همداراز په بانه سنندج کرمانشاه مریوان او بوکان کې پرون مظاهرې وشوې او د ناټو سرمنشي او د پولان ولسمشر وایي چې د پولان پر خاوره لګیدلی توغندي قصدي نه وو او ښایي د اوکراین د هوایی دفاع توغندي وي چې پر پولانډ لګیدلی دي او هلته یې دوه تنه وژلي د پولانډ ولسمشر اندري دو دا پرون وویل چې د هغو اطلاعاتو له مخې چې دوی ترلاسه کړي دي او ناټو یې هم لري اس 300 توغندي په شوروي اتحاد کې جوړېدل او داسې هیڅ شواهد نشته چې دا روسي پوځیانو ویشتلي وي دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغه مطالبو تفصیل اوري روسیه د طالبانو له حضور پرته د افغانستان په اړه غونډه تر سره کړه ولې دا ځل طالبان نه وو بلل شوی
دیتا نه بلنه ورکوله په دې ناسته کې فکر نه کوم چې تر دې د روابط لا نور ډېر خراب شي طالبانو د روسیې ترمنځ روابط د دوه درې میاشتې ترینګلې دي
نن پنځمه ورځ ده چې د چمن دروازه بنده ده سوداګري د بندېدو دوام ته اندېښنه لري
موږ تجاران ضررمن کیږو په دغه حالاتو کې ډېر زیات
په همدې حال کې د طالبانو یو لوړ پولي چارواکي له پاکستان غوښتي چې افغان ناروغانو ته د تګ اجازه ورکړي او څلور بایسکل سپرو له جنوبي افریقا قطر ته 10,000 کیلومتره واټن پر بایسکل وهلی دی
ډیر خوش یم اصلي هدف مو د 10,000 کیلومترو سفر او د فوټبال نړیوال جام ته رسیدل وو
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلی راځو د سر راپور ته د افغانستان لپاره د روسیې استازي وایي د ماسکاو په غونډه کې د دې لپاره طالبانو ته بلنه نه و ورکړل شوې چې دوی ټول شموله حکومت نه دی جوړ کړی زمیر کابلوف وویل روسیه د طالبانو له دې د اسره موافقه نه ده چې د دوی حکومت پراخ بنسټه دی د ماسکاو په غونډه کې پرون د روسیې په ګډون د څوارلس هیوادونو استازو برخه اخیستې وه تفصیل د احمد شیبر په راپور کې
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي د سیمې له هیوادو وغوښتل چې له طالبانو سره د تعامل په اړه خبرو ته سره کښېني زمیر کابلوف پرون د ماسکا فارمټ له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې په کابل کې واکمن حکومت باید همه شموله وي
طالبان مخالفت کوي ټینګار پر دې دی چې حکومت ټول شموله دی موږ له دې سره موافق نه یو په دې وضعیت کې د سیمې کلیدي هیوادو ته دا مهمه ده چې سره راغونډ شي خبرې وکړي او پوه شي چې څرنګه وړاندې ګام واخلي
د روسي په پلازمینه ماسکو کې پروند د ماسکو فارمټ څلورمه غونډه تر سره شوه. تر دې غونډه مخکې طالبانو ویلي وو چې د دوی لګډون پرته به دا غونډه بشپړه نه وي. د طالبانو مخالفه د ملي مقاومت چپی په نوم ډلې د افغانستان لپاره د ماسکو غونډه د سیمه ییز ډیپلوماسۍ لپاره یو فرصت بللې ده. د دې ډلې په خبر پڼه کې راغلي دي چې د افغانستان راتلونکی باید د افغانستان د خلکو او د سیمه ییزو او نړیوالو شریکانو په همکارۍ تعین شي. د ماسکو په پرونی غونډه کې د کوربه هیواد ترڅنګ د چین، ترکیه، هند، متحد عربي اماراتو، سعودي عربستان، قطر، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان، ترکمنستان، قرغزستان، ایران او پاکستان استازو برخه واخیسته. د غونډې ګډونوالو موافقه وکړه چې د افغانانو ترمن د خبرو لپاره او د سیمې د امنیت او ثبات لپاره هم شغې رامنځته شي او هڅې زیات شي. زمیر کابلوف بیا وویل چې ټول دا منی چې هم شمول حکومت باید تشکیل شي، خو سوال دا دی چې څرنګه دا حکومت رامنځته کیدای شي. پرخ 65 او ټول ګډونه حکومت د طالبانو او امریکایانو ترمنځ په 2000 کال کې د دوهې د تړون برخه وه. روسیه تر پرونی غونډې مخکې د افغانستان لپاره د دریو ورته غونډو کوربنه وه. د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته چې کومه غونډه په ماسکو کې جوړه شوې وه، په هغې کې د طالبانو استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړې وه. روسیې له طالبانو سره اړیکې شو. تازه طالبانو له روسیې څخه تیل، ګاز او غنم پیرلی دي. د بشري حقونو په برخه کې روسیه پر طالبانو داسې اعتراضونه نه کوي لکه غربي هیوادونه، خو پر ټول شموله حکومت یې هر وخت ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت څخه باندې 15 میاشتې تیرې شي، تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
د ماسکاو د غونډې د پای په اعلامیه کې ټینګار شوی دی چې په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت لپاره د ملګرو ملتونو په څیر د نړیوالو موسسو تر څارنې لاندې هڅې وشي. په ورته وخت کې له طالبانو غوښتل شوی دی چې د نشه یي توکو د له منځه وړلو او قاچاق په برخه کې د پر خپلو ژمنو ودرېږي، او له طالبانو دا غوښتنه هم شوې ده چې د ترهګرو د له منځه وړلو په خاطر دې جدي اقدامات وکړي. دا ډول غوښتنې د طالبانو او روسیې پر روابطو منفي اغیز پرېستای شي. همدا پښتنه د یوې مرکې په پیل کې زموږ همکار احمد شیبر د سیاسي چارو لکتونکي نجیب آزاد نه کړی ده.
روسیه په وار وردا ویلي چې د افغانستان له خاورې څخه دوی ته ګواښونه متوجه دي، نو زه فکر کوم چې دغه ګواښو له کبله هم ځینې هغه هڅې چې روسیه کړې دي چې طالبان د دوی په وړاندې د خپلې خاورې هغه یو ډول تضمین ورکړي هغه نه دی ورکول شوی، نو روابط له وړاندې لا خراب دي او دوی ته نه بلنه ورکوله. په دې ناسته کې زه فکر نه کوم چې تر دې دا روابط لا نور ډېر خراب کړي. د دوړو ترمنځ طالبانو د روسیې ترمنځ روابط د دوه درې میاشتې ترنګلی دي.
نو آزاد صاحب، که چېرته ستاسو دا خبره دوه درې میاشتې وبولو چې د طالبانو او روسیې روابط سم نه دي، خو په همدې دوه درې میاشتو کې ځینې اقتصادي قراردادونه روسیې له طالبانو سره کړي دي، د تیلو، د غنم او داسې قرارداد.
ډېر هېوادونو هم په دې هڅه کې دي چې د افغانستان د ولس د کوم ستونزو سره مخ دی، کوم بشري ناورین سره مخ دی، که هغه مثلا د غنمو بحث وي، هغه که د تیلو وي. همدارنګه ایټالیا هم دوې ورځې وړاندې وویل چې دی خپلې درېدلې پروژې په افغانستان کې بیا پیلوي. خو زه فکر نه کوم چې لومړی خو د افغانستان طالبان چې کوم قراردادونه سوي دي هغه په واقعي ډول پلي شي. د دوم بحث دا چې دا مستقیما د طالبان سره داسې هېڅ ډول ډیپلوماتیک یا ستراتیژیک قراردادونه نه دي. تجارتي قراردادونه، اقتصادي قراردادونه یې په دواړو هیوادونو اړتیا لري. روسیې په خپله د تیلو تولید نور هیوادونو یا غربي هیوادونو ته بند کړي، نو هغه هم غواړي چې دغه لاس صنعتي اقتصاد ترلاسه کړي. خو زه فکر نه کوم چې دا د هغه ډول قراردادونه وي چې هغه د روسیې او طالبان ترمنځ هغه کوم سیاسي اړیکې چې دي په هغه باندې اغیز ولري.
کله چې طالبان په روسه شکل د اګست په 15مه کابل ته ننوتل، له هغه وروسته د روسیې او طالبانو روابط ډېر شو. څه شی د دې باعث شوی دی ستاسو په باور چې روسیه له طالبانو لري شي؟
یو تر ټولو مهم بحث دا دی کله چې روسیه پر یوکراین باندې برید کوي، هغه مهال د پاکستان د هغه مهال لومړی وزیر په روسیه کې وو او هغه ډېر خوشکاره د روسیې د اقدام یا د روسیې د دریز ملاتړ اعلان کړ. له هغه وروسته ډېره موده نه وتیره شوې چې د پاکستان لوی درستیز په خورا په ښکاره ډول وویل چې د امریکا په هیڅ ډول نشي خوابه دی کولای، او د روسیې د اقدام چې پر یوکراین باندې برید دی وی هم دی. او بیا روسیا پر طالبانو باندې د پاکستان نفوذ ته پکتو او بیا د پاکستان او د متحده ایالاتونو اړیکو ته پکتو، په ټوله کې د طالبان په بشپړ توګه د پاکستان تر نفوذ لاندې، او پاکستان یو ځل بیا د متحده ایالاتونو سره د ستراتیژیکو یا د هغه ستراتیژیک ډیپ چورته وایي پر هغه مسایلو باندې بحث روسیا بیرولې ده چې طالبان چې د کوم هیواد تر تاثیر لاندې دي، هغه په مستقیم ډول د متحده ایالاتونو ائتلافي هیواد دی او دغه تر څنګ ودرېده. یو د دې تر څنګ کابو درې څلور میاشتې وړاندې په د افغانستان په بدخشان کې د تاجکانو یا د تاجکستان د طالبانو د حرکت فایل آلتا بیا د افغانستان له خاورې پر ازبکستان باندې بریدونه، دا ټول هغه څه دي چې منځنۍ آسیا هیوادونه او روسیا یې په ځانګړي توګه ګواښلې ده، او هغه ګواښ دې ته متوجه دی په وار وار طالبانو سره چې کومه هڅه کړې ده چې دغه ګواښ مخنیوي اوسي، هغه مخنیوي نه دی سوی. نو زه فکر کوم تر ټولو ستر لاملونه همدغه دي چې طالبان او د روسیې ترمنځ هغه اړیکې چې د 15 اگست 2023 راوروسته شوي هغه اوس هغه ډول نه دي.
د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د کندهار د سوداګرۍ خونه وای د سپین بولدک چمن ترمنز لارا لا هم بند ده. نن 15 ورځ ده او ویل کیږي چې دواړو لا خواوته د تازه میوه، ترکاریو او نور خوراکي او غیر خوراکي توکو سلګونه بار لاري ولاړې دي. سوداګر وایي د سپین بولدک او چمن ترمنز لار ډیره مهمه ده او غوښتنه کوي چې که ژر خلاص نشي ممکن توکي خراب شي. دغه راز یو شمېر مسافر هم چې ناروغان ورسره دي د محل د کندهار په هوټلونو او اډو کې د لارې خلاصېدو ته په تمه دي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې اورو.
د سپین بولدک چمن ترمنز لار نن د نومبر په 12مه په 15 ورځ هم تړلې ده. پر دې لار کله وی خو عام خلک د تګ راتګ اجازه نه لري، لبلې خو د لار د دوارخیزي سوداګری پر مخ هم تړلې ده. د کندهار د سوداګری خونی مرستيال انجنیر عبدالباقی بناوی د سپین بولدک چمن ترمنز لارې د تړل کېدو لامل دواړو غاړو ته په وچه او تازه میوه، سبزیجات او نور خوراکي او غیر خوراکي توکو بار سلګونه موټر ولار دي. د شاغلی بنا په خبره کده سپین بولدک او چمن ترمنز لار ژر تر ژر خلاص نسی، نو د دواړو هیوادونو سوداګری ته به سخت زیان نه واوړي.
د چمن بولدک دروازه چې ده د زموږ د ولسونو او د اخوا د پاکستانی ولست لپاره یو حیاتي ارزښت لري، ځکه د دوی د ورځې درې سوه کم از کم موټران واردات لرو. موږ زموږ د ترانزیت لار هم دغه ده، او خپله موږ د پاکستان څخه ډیر واردات لرو، ځکه موږ یو مصرفي ملک یو په اصطلاح. او په ځمن کې زموږ صادرات هم چې اوس د انارو وخت دي، زموږ پیاز دي، بادرنګ دي، هغه هم په سلهاو موټران ولاړ دي.
دا محل کندهار څخه د تازه میوه په برخه کې د انارو او د وچ میوه په برخه کې د انزورو، شکرپاره، کشمشو، ابجوشو او د سبزیجاتو په برخه کې د پیاز او رومیانو په شمول د نورو توکو صادرات پاکستان او له هغه ځای نورو هیوادونو ته روان دي. کندهار کې د وچ میوه د اتحادیه مسول او سوداګر اجی عبدالحد غشتنه کوي چې د پولی دواړو غاړو ته مسول حکومتونه دي ژر تر ژره ستونزه حل او د لارې پرانیزي.
د دې خواته او اخواته صادرات او واردات واړه ولاړ دي، که تازه میوه ده که وچ میوه ده، دا خو ستونزمن حالت دی. موږ تجاران ضررمن کیږو په دغه حالاتو کې ډیر زیات. نو زموږ غوښتنه دا ده چې د افغانستان حکومت څخه، د اسلامي امارت او د پاکستان اسلامي جمهوریت څخه چې درگذر سره وکړي او په خپل مشکلات په خپل سره حل کړي.
د سوداګری وراخوا یو شمیر خلک چې ناروغان هم ورسره دي دا محل د کندهار په هوټلونو او اډو کې انتظار دي ترڅو لار خلاص شي او دوی د خپل ناروغانو د درملنې لپاره سفر وکړي.
زمانه مړه دي، موږ راغلي و د تخار نه دلته کندهار کې پساوي، ماته مار لارم سره ډیر خراب و، تر دې ځای پورې په مشکلات ځانم ورسوله. دلته مال سره خراب دی، هوټل کې ناس دی، سلور رس کې چې هوټل ته پراته یو، موږ ډیر په مشکلات دلته مخامې خو ډیر په مشکلات. ما مور راوستلې و دلته تخار کې، داغه مور مینا جوړوله، ډاکټر ته مې بیوله. دلته یو هوټل مشکلات دی، بل د خوراک مشکلات دی، بیخي داسې و چې بیخي ستړي سولې.
ما نوم وزیر محمد، زه د غزنی ولایت مې غزنی شهر اغلا هم زمو کوټ ته مزوري ته حالت مې نوایي دا کار کوم، مزوري کار کوم. دا درې ورځې کېږي چې دا بارډر ته بارډر خلک ولاړ یم، بارډر بند، پیسې را سره نسته، دا دروازه نه خلاصېږي، نه پیسې سره پورټال کې ډوډۍ وخورم، دغسې دروازې څنګ ته قرار ناسم، نه پیسې را سره سره نه غل، نه دروازه خلاصېږي.
د سپین بولدک چمن دروازه وروسته له هغه وتړل شوه چې تېره یک شنبه د نومبر میاشتې پر 13مه یو وسلوال کس د پاکستان پر سرحدي ملیشو ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو پاکستانی سرتېری ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو سو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې په شخصي کالو کې یو تن چې بشپړ هویت یې نه دی معلوم خپل توفنګچه راباسي او پر پاکستانی پوځیانو ډزې کوي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د والی ویان اجزید وایي د سپین بولدک چمن لارې د خلاصون لپاره هڅې روانې دي.
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ پس پرې نقطه دروازه باندې چې د ګاونډي هیواد سره سستون زره غلې و تاوتریخوالی په هغه غړي ختم سو. نو د ستونزې د حلې دوه لپاره هڅه روانه ده. نو ان شاء الله نږدې وخت کې بستونز ختم سي او دروازه به د خلکو په مخ تګ راتګ په مخ خلاص سي. فل حاله دروازه بند ده. راو ساته چې رسمي اعلان کړي مسافر او نور خلک دې د تلون کوشش نکړي.
د راپورونو په اساس پاکستانی چارواکو ویلي تر هغو چې د پاکستانی سرتیرو قاتل دوی ته ونسپارل سي د چمن دروازه به تړلې وي.
په همدې حال کې د طالبانو یو چارواکی له پاکستانه وغوښتل چې د درملنې او د خپلو خپلوانو د لیدو لپاره افغانان خپل خاورې ته ورپریږدي او پر پوله د خزینه و د تلاشۍ لپاره خزینه کارکوونکي وګماري. پاکستان د سپین بولدک او چمن لاره له تیرې یکشنبې راهیسې بند کړې او پر تورخم هم د افغانانو تګ راتک پاکستان ته د طالبانو تر بیا واکمنۍ راوروسته تر بل هر وخته زیات سخت شوی. په دغو دواړو پولو کې افغانانو او مسافرو وخت نا وخت پاکستانی پولیسو له ناوړه چلند هم شکایت کړی دی. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې اورو.
د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د پاکستان له شارج دفیر سره د غونډې پر مهال له اسلام آباد وغوښتل چې هغو افغانانو ته اجازه ورکړي چې د درملنې لپاره یا د خپلوانو د لیدو لپاره پاکستان ته ځي. د سپین بولدک چمن لار پاکستان وروسته تر دې وتړله چې تېره یکشنبه هلته نښته وشوه چې په ترڅ کې یو پاکستاني سرتیری ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. تر دې پیښې وروسته په چمن کې د پاکستان د کمیساری مرستیال عبدالحمید زهری وویل چې تر هغو به دا لاره بنده وي چې د پاکستاني سرتیری قاتل نه وي ورسپارل شوی. طالبانو د دې پیښې د څېړنې لپاره د دوشنبې په ورځ یو پلاوی وټاکه خو تر اوسه د دې پلاوي د کار نتیجه نه ده معلومه شوې. له مولوي کبیر سره په کابل کې د چهارشنبې په ورځ د لیدو پر مهال د پاکستان د سفارت شارج دفیر عبید الرحمن نظامانی ژمنه وکړه چې دی به تر وسه وسات څه وکړي چې د دوو ګاونډیو هیوادو ترمنځ اړیکې پیاوړې شي. د پاکستان شارج دفیر زیاته کړه چې هیواد یې ته ژمن دی چې افغان سیاستوالو او سوداګرو ته د ویزو ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي. مولوی کبیر د پاکستان د سفارت له شارج دفیر څخه دا غوښتنه هم وکړه چې په بندرونو کې د ښځینه مسافرو د پلټنې لپاره ښځې وګماري. تیرونی په تورخم کې پاکستانی چارواکو تایید کړه چې د پاکستان د ملي تحقیقاتي ادارې یو کارکونکي یو افغان میرمن په غیر اخلاقي ډول ځورولې ده. د حمدالله په نوم په کراچۍ کې یو افغان کډوال ازادي راډیو ته د واټساپ له لارې پراستولي پیغام کې پر طالبانو غږ وکړ چې د کراچۍ په زندانونو کې دي لږ تر لږه د ښځینه بندیانو غم وخوري.
طالبان ته مثلا دا خبره موږ د پاوړند کې چې صرف دا کوشش وکړي چې دا ښځې وباسي د زندان څخه د غرو ځنه دغه سل پنځوس ښځې او نارینه دوی وروړي.
حمدالله زیاته کړه چې دی زندان ته ورغلی هلته وضعیت د ده په وینا دومره غیر انساني دی چې د ویلو نه دی. د پاکستان شارج دفیر نظامانی د یکشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د کډوالو د چارو له سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی سره هم د کتنې پر مهال ژمنه کړې وه چې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري په برخه کې به همکاري کوي. راپورونه مرکې او اوریدونکي
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته په زړه پورې راپور لرو. وابوري چې څلورو کسانو 10000 کیلومتر واټن له افریقا تر دوهې پورې وهلې ترڅو هلته د فوټبال نړیوال جام سیالیو ته ځان ورسوي. دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې څلور بایسکل ځغلونکي د 10000 کیلو واټن په بایسکل سره وهي. دا راپور وروسته راځي خو تر لاندې خبرتیا وروسته دې ترازو چې نړیوال ورسپانو د افغانستان په اړه څه تبصری او مقالې خبرې کړې دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
امریکا د افغانستان د سقوط لامل نه و. دا د نېشنل انټرست خبرونه دی وی مقالې سر لیک دی. په مقاله کې راغلی دا خپل افغانان دي چې د نظام د سقوط او د اوسنی حکومت د رامنځته کولو پړه ورلغاړي ده.
مقاله کې لولو د امریکا استاذ زلمی خلیلزاد د 2020 کال د فبرورۍ په 28مه په دوحه کې له طالبانو سره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو هوکړه لاسلیک کړه او له همدې هوکړې وروسته په 1300 کې په خوانی جمهوریت نظام سقوط شو. لیکوال ویلی دا خبره د توجیه وړ نه ده چې خلک خلیلزاد یا د امریکا حکومت د افغانستان د پخوانی نظام د سقوط لامل بولی. د مقالې لیکوال په خوانی جنگ سالاران او په حکومت کې دوه تابعیت چارواکي د نظام د سقوط لامل بولی او د دې خبرې لپاره دا استدلال کړی چې دغه ډله کسان له سقوط مخکې له افغانستانه وتلی وو. وړاندې لولو د افغانستان د نظام سقوط ناڅاپي نه وو، بلکه بهیر هغه وخت پیل شو چې د امریکا په ملاتړ حکومت کې همدا پخوانی جګړماران واکته ورسیدل. په خاطر دې د امریکا ولسمشر جو بایدن هم له افغانستانه د 2020 کال په اگست کې د سرتیرو د استلو دفاع کړي، سره لدې چې ګڼو لویدیزو ډیپلوماټانو د امریکایي سرتیرو د وتلو پر څرنګوالي نیوکه هم کړي دي. له بریتانیا خبریدونکو ګارډین رسپانه د افغانستان په شمال بغلان ولایت کې د سکرو د وکان دننه د کارکونکو د انزورونو یو البوم خپور کړی دی. په دغه انزورونو کې لیدل کیږي چې کومره ماشومان هم د غلطه د قانونو په کیندنه بوخت دي او د غرو لڅوکو سکاره پر خرو راخته کوي او یو ځای کې کوټه کوي. د کان ټول کارکونکو سر تر پخو په سکرو تور شوی او د بیوزلې نه خنخانی لورای په مخ کې ښکاری. ګارډین لیکلی د سکرو د کیندنې کار کله نا کله خطرناک او ان وجون کیدی، ځکه وخت نا وخت د قانونو د سمڅو خلې بندیږي او د نن پکې کارګر بند پاتې کیږي. د انزورونو په ډله کې یو تنکای ځوان هم ښکاری چې لغره خویدلې پر مخې ویني بهيږي او د کان نور کارکونکو د هغه پر ټپونو پټېږي. د همدې غره په لمنه کې یو بل پسکرو تور ماشوم هلک هم ښکاری چې په درې خرو یې سکاره بار کړي او دای لشا په سر روان دی. سکاره هر کال د جمیل را رسیدو سره په افغانستان کې ارزښت پیدا کوي، ځکه چې ډیر خلک خپل مینې په تودوي. د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته د سکرو صادرات زیات شول او له همدې کبله د افغانستان په بازارونو کې سږ کال د سکرو بیه هم د پخوانیو کلونو پرتله ختلې ده. اوریدونکو په کندوز کې ویل کیږي چې د کتاب پلورلو او د کتاب د مطالعې دود کمرنګ شوی دی، پیکه شوی دی. د غلطه فرهنګیان وایي هغو کسانو چې په خوا د کتابونو د پلور کار کاوه اوس یې په کتابخانو کې یا د کتابخانو پر ځای نور دوکانونه جوړ کړي. تفصیل زموږ د خبریال په دې راپور کې اورو.
په کندوز ښار کې زیات شمیر کتاب پلورونکو ګلفروشۍ ته مخه کړې ده. په یاد ولایت کې یو شمیر کتاب پلورونکي وایي د اقتصادي ستونزو له امله د ځوانانو ترمنځ د کتاب لوستلو او پیرلو مینه کمه شوې ده او له امله یې دوی اړ شوي چې ګل فروشۍ ته مخه کړي. دیرش کلن محمد الله پخوا په کندز ښار کې د کتاب پلورنې دوکان درلود. هغه وایي چې په وروستیو کلونو کې د کتابونو د پیرو پلور بازار خورا پیکه شوی و. نوموړی وایي خپلې 8 کسیزې کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په خاطر د کتابونو پیرو پلور کاروبار پرېښی او گل فروشی ته مخه کړی ده.
به دلیل کې کاروبار کتاب فروشی پر رنگ نه بود مثل گل فروشی وقت
دا کتاب پلورنی کاروبار به خوندسوي وو. په هیواد کې د بیکاری لامل ځوانان دومره وس نه لري چې د مطالعه لپاره کتابونه واخلي او ترڅنګ انټرنیټ او ټکنالوژي هم د ځوانانو کتاب ترمنځ واټن رامنځته کړی. دا هغه لامل نه دي چې موږ له کتاب پلورنی سره مخ شو کړه او پر ځای مو گل فروشی جوړ کړه.
د کندز ښار دی ولایت واټ یو بل کتاب پلورونکو نصیر احمد هم خبره کوي.
مردم امروزه بسیار د صفات اجتماعي صفات مجازي
په وسني سر کې انټرنیټ او خواله رسنۍ او خلک او پتیرا بیا ځوانان زخ زیات بوخت کړي دي او لامل زمونږ پټولنه کې د مطالعې فرهنګ لمنځه تللې. په دې ورستیو کلونو کې د کتابونو د پیرو پلور کاروبار خورا پیکه شوی وو. نو موږ اړ شو چې خپل مسلک ته تغیر ورکړو.
د ولایت یو شمیر فرهنګیان وایي چې انټرنیټ او اقتصادي ستونزو د خلکو ترمنځ د مطالعې فرهنګ پیکه کړی او دې مسلې دوی اندېښمن کړي دي. شاعر او لیکوال غلام حیدر حیدر په دې تړاو ازادي رادیو ته وویل
کتاب د یو لوستي هغه ملګری دی چې تل تر تله وسري. دا مونږه باید مجازي نړۍ لکه فیسبوک لکه انټرنیټ ټلګرام او د نورو سره پرتله نه کوو. نو زما هیله د ټولو ځوانانو د ټولو هغه لوستو کسانو نه دا ده چې دائم کتاب د لوستلو نه استفاده وکړي.
دوی له ځوانانو غوښتنه کوي چې په خواله رسنوي کې د بوختیا ترڅنګ مطالعه ته هم لږ وخت ځانګړی کړي او د خپل د پوهې او معلوماتو کچه لوړه کړي. په کندوز کې د پردیس د کلتوري او ادبي ټولنې مشر محمد اسلم رشیدی وایي
اکثره ځوانان په انټرنیټ کې په کمپیوټر کې په موبایل کې بوختي او دا هم بلې لټ کېدل شي. د ځوانانو څخه مې هیله دا ده چې هیڅ وخت باید تسلیم نشو. کتاب یو مانوي سرمایه ده او هر هغه کس چې د کتاب سره ملګرتیا کوي زه باوري مې چې هیڅ وخت به د بدلارو په لور باندې زی او یو ورځ به د خپل د زحمت پایله ویني.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کندوز د اطلاعاتو فرهنګ د ریاست د چارواکو نظر هم راوخلو، خل ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدلو چې د یادې ادارې د چارواکو نظر هم واخلو. د یو شمیر فرهنګیانو په خبره د سیاسي تحولاتو له امله له هېواده د فرهنګیانو، لیکوالانو او علم ادب مینوالو وتل، اقتصادي ستونزې، بیروزګاری او ترڅنګ انټرنیټ او خالو رسنیو ته د خلکو ډیر لاسرسی هغه هم د لاملونه دي چې د کتابونو د پیرو پلور کاروبار یې اغیزمن کړی دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
څلورو بایسکل سوارو له جنوبی افریقا ځانونه قطر ته ورسول. تر اوسه په نړۍ کې کله هم چا پر بایسکل دومره اوږدلار د فوټبال د لوبو د لیدو لپاره نه ده وهلې. د فوټبال لوبې د نومبر په 6 په دوحا کې پیلېږي. تفصیل په دې راپور کې اوري.
څلور بایسکل سواره چې تر پلازمینې دوحې پورې ځانونه په 120 ورځو کې رسولې دي اصلا د ارجنټاین دي. د دوی له ډلې Yotan Silvio Gatiway.
Estaba que muy muy contentos porque era nuestro principal objetivo de viaje.
Dir Hashem, asli hadaf mo 10 kilometro safar aw da football nariwal jam tarasidal. Kalish Qatar tara warasidu har sam ulidal har shkulidi. Da hewad da nariwal jam korba top ta cham shabe. Kalish mo 2 kilometro safar ta Qatar ki wakad da dir khushi ehsas mo wakad. Khut study ishta ba sarway. Silvio Gatti da dushan be poras da heta warasid. د غواړي چې په نړیوال جام کې د خپل هیواد ارجنټاین ملاتړ وکړي. د سیلیو ګاټي د لارې مل بل بایسکل چلوونکی ماتیاس ویارویل بیا د سفر د سونزو حال وایي.
مازور فوې لولټیمو کې فوې کروسر ال دیسرتو
د سفر اورسي مرحله سمش لپاره تر ټولو ډیره سونسمنه وه. هغه وخت د سعودي عربستان له دشتو تیری ما باید 2000 کیلومتر سفر په دې ځای کې کړای وای. مشاو خو 150 کیلومتر سفر د اورسي وکړ. د فوټبال نړیوال جام د اکشن بي پروس پیلی شي. لومړی لوبه د کوربه قطر او اکوادور ترمنځ ده چې د کابل په وخت ماسخوتن 8 بجې شروع کیږي. قطر ته د رسیدلو څلور بایسکل سوارو د خوشي د لوبډلې ارجنټاین لومړی لوبه د سیشن بي پروس له سعودي عربستان سره ده.
ستاسو لا پیغامونو
پنځوي ولسوالي څخه مې ستاسو سره دا پیغام شریک کړی دی چې طالبان له خلکو حقوق ته پام نه کوي او خلک خپل پر سر ډبې د اعتدال نظام خلکو ته تکلیفات او مشکلات جوړوي. سمردا زړی رادیو څخه دا غوښتنه ده چې دا مشکلات د ته د لورپور چارواکو پر ورسېږي چې خلکو ته آزار او مشکلات جوړ نه کړي.
سلامونه علیکم اهل د ازادي رادیو او ریډونکو کارکونکو ته بعد سلام. زموږ دا پیغام دی چې طالبان دولت مولت نشي جوړولې، هسه بس نندا کار کو نندا کار کو وخت پته رودي دا خلک دولت کې لمړو شو پلیاز د خدای پلیاز د قران دولت دسی.
السلام علیکم، زه محمد خان مبارز د هلمند ولایت تاسو دا پیغام پرېږدم. دلته په هلمند ولایت کې انټرنیټ چې زیات کمزوري دی، په اکثر ولسوالۍ حتی په مرکز لشکره کې کمزوري دی، نو موږ د دې څخه ډیر ناراض یو. تاسو اتس یو شبکان نسته چې دا یعنی چې موږ سلوري ساته کار دینه واخو، حتی بیخي یعنی که موږ یو پیغام یو ویډیو په خلاصو په څو څو دقیقو موږ ورته انتظار کوو. او بله خبره دا ده چې دلته د کوم مخابراتي شرکتونه چې دي د هغو نمایندګۍ دي، نو کله زموږ په سیم کارټونو کې کومه ستونزه راسي یا هم غواړو چې سیم کارت ځانته واخلو، نو پر هغوی باندې هیڅ وار نه پیدا کیږي.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 420 11 24 201.